افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. پایل لري سات په خبرونو کو د کابل په دشت برشي سیمه کې په یو 14 کې لکتر لګه وطن وژل شوی او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټ کې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې 14 شوي چې په خواشنۍ سره زموږ وطن هیوادوالې د په وینا شهیدان کړي او شل نورې ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چایو کومې ډلې نه ده اخیستې، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، د مخکې د یو شمېر 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سفارت د کنسلي څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د روانې لړم میاشتې په لومړیو کې ویلي چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د $50 میلیون بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه کې ښکلي چې افغانستان له 40 کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي $400 میلیون ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویلي په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 90 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په محل د چارواکو په ناوړه چلن انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې 9 ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپو هنه کړې او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپو هنه کوي د اولو بغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې ولوبې کړي چې 4 ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادي په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کنونس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکي هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کړل شوی دی. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
د بل اجرو او د بزرګا او مخلوق ناس او زمون کار نه کوي، دا ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
سپین بول دکته نوی راستانه شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې دلته پراته یو، بس هېڅ د سر نه پناه نه لرو، یو شی نه لرو، بالا مو وساریانو چې موږ کوم خواته ناست.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره تبعیض دي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکوو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګکې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. ربل خو په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتیدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د داسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپل مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړي چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتیدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډېری راستنې شوي په افغانستان کې ډېر نه دي پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو ان سي آر سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور ال خپل کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړي. د طالبانو حکومت وايي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دي. خدای راستنیدنه له بیلابیلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وايي،
د بل اجرو او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، د ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم را نه ګډوډ شول.
دا شاید د هغو زرګونو کورنۍ له ډلې دی یو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې طالبان حکومت د رسنیو مرکز خبره کړی وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو د فاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی د فاره د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغوی ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، زورونی او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وای په تیر څو ورځو کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال له پاکستان هیواد راستنه کړی شوی دی. خغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نوې راستنه شو کډوالو سره د لیدنې په مهال ویل دغه کډوال بلومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا له کې دوه سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. پاین حال کې بیا یو شمیر نوی افغانستان ته ستنول شوی کډوال وای هوا سړه ده او دوی ډیر مستالتي لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی د شنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته بلمړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د حواله سمېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. نو مولوی دغه راز وویل چې په تیر څو ورځو کې د سپین بولډک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300,000 ته رسیدلی چې لمړنوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3 لاکھ بالا خلک زیات راغلی دي. ازدحام د مهاجرین اړوند مشکلات دي، د نش برابر دي. یا $300 ورکوي، هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه دا سره غلی دي چې کارډونه اسناد ټول شکولي دي، ورک دي، هیڅ نه لري. او بل داس خلک دي چې رجسٹر نه دي، نو ډېر محدود کومه کورته کی یا د کورنۍ لپاره لازر افغاني ورکوي او یا ورته $200-$300 ورکول کی. دوی ته په کار و چې دوی ته پوره کومه ورکړای وای او پرامرسته خیمه خوراک انتقال او د دې لباس د دې بسترې او کمپاله او نغد پیسې 2 لاکھ یو 2.5 لاکھ روپۍ دې ته ورکړی شوې.
خلیل حقانی د غراز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو پر چلن یو کبکړه او له دغه هیوا د یو غشتل چې د افغان کډوالو له زبروبني لاس واخلي او هغوی ته بخت ورکړي ترڅو په قرار هیوا ترستانه سي.
واهل اور ڈبول دی، اسکنجہ کول دی، نول دی، او بندیانول دی، یا کورونا ورانول دی، یا د مال ضبط کول دی، باید دین لاس واخلی. موږ بار بار مشاده وی وسم د دینه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دیتہ وخت ورکی په خپل مناسب وخت نه دی جمع دی یقنی دا او د خپل امکانات سره هغه مالونه چالتہ تلوی کلا په ډیر خواري غریبی د لاس په ګاډی مزدرا کړی دو کورونا آباد کړی دی. دی باید هغه مالونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازه ورکې دی باید هغه سره راشي خپل سره.
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوي او دوی امرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. مستل تراغلی د 15 ورځې کې چې دا تراغلی دا 15 ورځې کې دا پراتو یو بس هیڅ د سر نه پنان لرو یو شی نه لرو بالا مو وساریانو چې موږ کوم خاطر لاس حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سرپنا راکړي، یو ځای راکړي. ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای ځای باندې یو ځای جوړ کړو، اوس غواړي خپل وطن ته رالو.
ما نوم شراف الدین دی، د کراچی اوسیدونکی یم. کم سے کم سلر اشکال کی غلط پیدائش ہے، غلط مٹی ہم تیر کڑے ہوں. غیان و کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کور زائی میں پاتس ہو، ہر سا پاتس ہو، بس کاٹے را سرونی و کاٹے ہم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولډک لاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسیدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدې کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنوي غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به همدې افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. له پاکستان یو شمیر راستنه شوی کډوال د مرستو دی ویش له بهیر هم شکایت کوي. یو شمیر وای خوراکي توکي ورکړل شوی، خو یو زین نور بیا وای چې تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې او یا هم لګي نغدي پیسې تر لاسه کړې دي. دا په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دی خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنې شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو لومړنۍ مرستو ترڅنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینه کسیزې کورنۍ مشر 3 او 1 کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي خو بسنه نه کوي.
خوراکی مواد راکی کم روپی راکی زمائی رکھنا
په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10000 افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
موږ په تورخم کې درې یا څلور شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یوړ ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو ته زنګ دروهو. ښایي 15 یا 16 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري. خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نقدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړي او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کم کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کېږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته را اوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دوی په خپلو ولایتو کې کورونه ځانته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغې به انشاءالله د خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلو کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنیدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼې کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د څو ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کېږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د طالبانو حکومت دغه راز د بیرته ستنیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر څه باندې 300 زرو ته رسیدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هیواده وباسي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته خره غلاست
نوري صاحب سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای
او دا سیالي لکه څنګه چې فکر کې د لوبي تر ورستي پړاو پورې شي شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټل کې وي خو هغه سی ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړي او چې کڅه هم ټپی هم و خو په یوازې ځان د لوبي تر پایه پورې 201 ناسوځیدلې منډې وکړې او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیات نړیوالو سیالیو کې هیڅ کله هم دغه سړي د پیښې وی چې پرانچیز کې دی یو کس لدغه سخت شي بو خپل لوبډل راو باسي او هغه دی په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډل دی بریا ته ورسې. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې احمد شهیدی ډراپ کړ او بل ډیر اسانه کیچ په ماغه شیبه کې چې د ډیر شومنډو ولاړو مجیب رحمان ډراپ کړ مجیب زدران له هغه وروسته د سره د اواز خپل فری لوبه کوله ځکه د پدې نو متيقن چې د بوکړه شي د غسیلی د توګټي استرالیا ته د اواز هغه څه کول چې د پی مشهور د غټ شاټونه وهل کم بال چې په دته په ایریا کې یا ساحه کې او هغه شاټ به حتمن بولډری تر ساوځه کده وان کیډي لوبغاله چې د بولډری لنډي دي او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي، نو هغه دوه درې چانسونه و چې د ترلاسه کړل او بل اخر خپل دغه یو تاریخي پاړی په دې لوبغالي کې ثبت کړ.
لدی ورسته چې کیږي د افغانستان بل لوبله جنوبي افریقا سره ده، څومره د دې چانس شته چې افغانستان بل لوب وګټي؟
او اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې، هند، سویلي افریقا او استرالیا نیمه په لوبو ته لاره پیدا کړه. اوس هم افغانستان، پاکستان او نیوزیلند د څلورم سپاٹ یا د څلورم ځای د نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي، خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالي وبایلي په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالي وبایلي، او افغانستان دغه سیالي بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي، نو د افغانستان چانس به وي. او کچیر هغه لوبډلې هم سیالي ګټي او افغانستان هم ګټي، نو بیا به د نیټ رن ریټ لمخې هغه لوبډله مختزي چې د چان نیټ رن ریټ لوړ وي، خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده. نن کچیر افغانستان دا سیالي ګټلای وي نو له دې حالت راوتلی شو.
کور ودان بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو. استرالیا د غلوب وګټله، د وولو بغړو په سوځي دوی د افغانستان ټاکلې هدف چې 201 نوي پوره کړی او 203 نوي منډې وکړې په وڅل وختم اور کې. د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې پورس.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او سمي ونړي والا موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلی د وولکر تورک. دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او پترس کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سیمې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویلي چې ښایي د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کې دوده، او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزه ترمنځ سرحدي سیمه رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر پترس کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړي چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4 زره ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیرنی اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرایل صدر اعظم ویل دی چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لاندو وقفونی ولوت تیاری وکړه، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې ل 240 د زیاتو یارغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند و نشي. د هغه لټ سرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د تړانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې وسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دی او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره طبي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخنیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبه په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاريو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهيم توها وای دا سازمان د مسلمان خوځل حقونو دفاع ته ژمن دي. هغه چې په سعودي عربستان کې د دوشنبه پورز په اسلام کې د خوځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوی کانفرنس کې خبري کولې، د ژوند په ټولو برخو کې د افغان خوځو د ګډون زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد د کانفرنس ته ویلي په افغان خوځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپل حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څېړنې لاندې ونیول شي. هغه زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپل نجونو او خوځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان جنو خوځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړي، خو هیله ښیي چې د دې ډول غونډو دوام به اغیزمن تمام شي. د خوځو د حقونو یو فعال مینه رفیق ازادي رادیو ته وویل
دیني عالمان متخصصین هم هر څوک چې مسؤل دي که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي په طالبان په رسمیت ونه پیژني، ځکه یوازې په خوځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوه ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظره د نجونو او خوځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاو غوښتي و چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمیر معترضې میرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې خوځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د خوځو د همیاري بنسټ مشر ګل چهره افتلی چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي رادیو سره خبرو کې له زندان د خوځو د ازادي غوښتنه وکړه.
زمونږ د دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بیل کومه ګناه اسیران دي. دوی یوازې د نجونو د ښوونځیو لپاره چې اوس ترلې دي عدالت غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت تل په افغان نجونو او خوځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بللې ده. خدای دا هم کوي چې اوس مهال د ټول افغان جنو خوځو حقونه خوندې دي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت تر څنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او تر څنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لشروغ جوړ بیاست. او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د وس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشری دوست څه سو ول دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته او به بشری حقوق او د بشری حقوق دا څه کوي دا څه کوي دا وس ول دا نه معلومه ایست ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپي نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د دا څه دی ظلمونه ظلمونه د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشری حقوق ولا څه سول د نور نړیوال څه سول چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سید چې وطن کې راوسته وي نو تاسو د اشتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ظلمونه ولې کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راسته وي خپل وطن ته دراسه افغانان خو دې ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نوم دا غوښته نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ظلمونه مکوي د خلکو سره دا ولي داسې کوي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نه آزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی، هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چي او هر کسب کې چي د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز خبرونه مه هېروي. په افغانستان کې شپې نهه نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران نن په خپله ایکس پاڼه د دې پېښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چایا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلۍ څانګې له خوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پر لپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې له تر ټولو ځانګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تېرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی، خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې دغه هدف پوره کړ، یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
د دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر ځغلوي او لانورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوي خو د سیندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګډیږي، سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سګریټ په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخ اوبو ولمبیدم نو ما په دماغ درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلچ کېږي، هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته آی په کوزي پښتونخوا کې، په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو، مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو، دلته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لا ډیرې دوه ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس مال یو پیټه یا دوه پیټې مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی دا غرا کوي مال. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګری کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنگ سو، په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما ته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتی ښکاره کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختاره ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنگ سره ورته چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته د خبره پاداسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی ښکاره کوي بل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ولیږي زندان ته، ممدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، ممدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغه سیب نشو بار کې در واخله ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زوړې دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشه کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنکي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو د نور دنته متوجه کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېر خطرناک اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقان د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه که د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسب زمینی نشته، ځوانان دغه کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د تورنې عرف او خپل تورنې تینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبي وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبي وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووزی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لورنو چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي، دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنې موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته، اسمپشن پیش فرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپیدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور ته تاسو ولاندره نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوي په هغه مخکنی اتلولي واقعي زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافات باندې اتلولي بولي خپل کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولای د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی تعریف کړي نه توب دې ته نه وایي چې مثلا خپل مېرمن ووهي نه توب دې ته وایي چې ورسره مرسته وکړي دا باور دی د پوهه نه ده ټول په دې باندې پوهېږي ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډېر پوهېږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی دې متول پکار دی پوهه به کېدل شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیه لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری خلک فکر کوي چې زده کوونکي ونه وهي یا لرګي له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولی خبره ده په کابل کې د نجونو د ویلیس د کوونکی ملیه وایي ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوی ده
ځینې خوونکي سچ شاګردان تحقیروي او هغوی ته بد خبرې کوي او دا په ډېر منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کوم ځای بد خبرې ته کلی فکر مې درسونه نه وی او لمه نه غوړي چې دا وایم او دا چې دوام دل عمل کوي چې سوال خمس کې یعنی هم زه درام زده کوي چې وای دا استاد ما سره بد ردی کوي زه دې درس نه وایم او هم دا شاګردان هم د درس نه لري توري کوي او هم خوونکي هر ورځ به هم دا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغه ته بد خبرې وکړي تر هغه چې هغه
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خلا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په ویلې کې غټ ویلې و چې د غونډ سنفونو شدارې چې دین او ټول امغه ویلې ته نخکاره کېده حال ته رانه بوتانو وي سو دوه ان زباتان او غي مخپی ونی ولودي را تغټې لختي ونی ودی په دې خپوخ په یو او اولم په دې لخت باندې مجبه او درې دې نه شم خپو می ډیر زیات سوې کو خو نه دی حالت ته می ډیر زیات قار هم راغلی چې ما خور سره دومره کارم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را وتلو نو هغه ځکه می بیا ور سره یو ور بیا هم جنگ کو هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته نو د ماغې لویر نه چې ما مالیږي وخی امیر صاحب می وخی ماوین صاحب می وخی د ماغې دی ویر نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم نو هر وخت کنه دی الکانو بمراته ویل چې ولی وهلی ولی وهلی د سیو پیغور غونډه راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړتور شم به مکتب پری خو
کچره دا پیخه نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پری خو ده
که پیخه شوی مو وې پروای نه کوله خو کچرته په مغه اداره کې واله وې او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پری خو ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلوده او بل اول نمره محمد خپل صنف کې او به نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولې دلم نه په دې خاطر باندې مې نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د شکتل چې مال کومه غټه ګناه کړی وي
یوازې په خوانځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درې غوهل کیږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کې سره تکوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمی تغمی کړی و
یو شاګرد ویلې وو دغه شاسې ما وکړه دوه جمعې پسم دغه شاکه تغمې وي بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنگ وکړ بیا زه په خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا او تر لزک چې ما د مدرسې استاد را لغاړې مو خو زه په دې باندې خجالت او مسیاله د ماشوم خو جسخ ویل چې ټیکا سوي ده بیا اوس دغه استاد سره ز بیخی لخت نه پرګم د نور سازان سره نو کو مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقل مو گواہی سی وهل ستا دې مطلب دا نه ده چې تو یو شاګرد د زکون کې دومره وایې سی هغه بیخی نه د انسانيت غوښتنه دومره وهلی دا وهل په اسلام کې خو یا وره نه بلکې بیخی په انسانيت کې هم نه ستا سی وهل
مولوی بسم الله وای زکون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او خوانځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زکون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی می پاول کال مکتب ته لار نه ما و نه وای تر اخره پد دته می تشویق او سیابل دته می روپی ورک ول دنه می غته ډیر ناز ورکاو هغه خپل دته مجبور وسه هغه درس ول دی ما یو ملګری ده هغه ما تر ټول شي دی ما زمن درس نه وای دته خدای پاک الحمدلله واس ورکای ده ما ورته ول سی زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې مرکه پکور کې هم کساته او ته ستړې ماشمان د مخته وړل ته رس پل لار ته واچو د سکار باندې وک هغه مثلا دای مثلا لته لو کاروبار کې ما ورته ول زمن ته رس په موټر کې کې نه د موټروان سره کې دي نار کا هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایې چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم ده که مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري
سمی ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وه هی درس ته به متوجه کړي خدا سي په کې هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجه ز د کون کې ای به شوي دي
اغه له کدي اوس پنی خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نو هغه پستر کی و لوګیږي یا مطلب سترګ چیرې سوي داسې مولې دلی دي یا نور جو کې سره مشکل ترې پیخیږي به والدین رجل غو سره مشکل کدا سي والدین وسی اغه سنا سي علم او دانی شپو لري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او باز کسان سي هغه بیخی یو لوی معذرت ر جوړ سي او مشکلات ر جوړ سي او سبب دي کیږي سي اختلافات مابین کې راسي تر سرندولید خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور ده چې ریوز د کون کې ډیره شوخي کوي یا درس نه وای دا دې پرځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او تریو پختل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنهای را وغوړه سی څو وجه ده څه علت ته داسې چلند کوي سی هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار سی هغه سره خبر وسی او څومره سی د ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسېده کنن سبا خو په مقابل کې درته دریږي موږ ولیدل سی یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم بیخي سر شو خوي نور طریقې هم لري سی نصیحت ورته کوي دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دسه پریشان یې درس نه وای تمبل ډیر طریقې دي نو کوي چې ته سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونه سیده خوانځي دغه قوانين دي او کچیر هغه کارونه تکرار کړي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او کدو هم ځینې ځینې تکرار کړي بل هر کولای شي چې والدین روغوري او یا هم شاګرد به خپله مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې مونږه فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردان سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاګه ترې نه واخلي په عین وخت کې کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترڅو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړيږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي او سیس مکتب هر شي کې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو وختل سي هغه شیشه ورته جوړ کړی سي او په دې توګه کې یو دوه ځله تکرار سي نو بل اخر والدین به هم د مسؤلیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب او د مکتب وسایل چې دي د مونږ ټول مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچې دا ماتيږي ورانيږي توان یې مونږ خپل کورنۍ ته رسیږي
چې
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
نازک سما دستر گو تور پوڑم دگر کلی پی ویا دا پوڑم دگر کلی پی غور پوڑم دگر کلی پی ستا پتن کی نستا بی نو لاری زور سویگلن جو ویا دا Love.